د د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
تاسو وایس اف امریکا ډیو اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیو فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
تلی مشه دا د وایس اف امریکا دیو پروگرام واشنگتن ټو خیبر ده. نن پر پروگرام کې په دوا مهم موضوعات خبرې کوو. یو موضوع دا ده چې په 13 میاشتو کې د پاکستان افغانستان د پولي دواړو خواو ته د رپورټونو تر مخه هدفي وجنې دي زیات شي ودی. په خو هم د هدفي وجنې کې دي خو کله نه چې د افغانستان کې د امریکا او افغانستان حکومت ترمنځ د امن لوازمو وشوه او رپورټونه وایي چې کله نه افغان چارواکو په حواله طالبان قیدیان خوشی کړی شونه په افغانستان کې دنه په هدفي وجنو کې اضافه وشوه. په دې باندې په امریکا کې د سرنکارانو سره خبرې کوو چې د دې علت څه کې دي شي د سرنکاران څه فکر کوي. دا خبره به هم کوو چې د اثرات په افغاني خبرو باندې څه کې دي شي. د دې علاوه د پدې پروګرام په پای کې په دې موضوع هم خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا تر ټولو مشهور پوهنتون پېښور پوهنتون کې د هغه کارکونکو ته، استادانو ته او نورو معاونینو ته تنخواګانې چې دي هغه چې کوم اضافي تنخواګانې وي لکه د خوراک دپاره، د کور دپاره، د بجلی دپاره، د تګ راتګ دپاره هغه کټ کړې شوې دي. یوازې بنیادی تنخواه به ورکول کیږي او په دې باندې نن په مطبوعاتو کې خبرونه راغلي دي چې دغه ملازمینو باندې اثرات سوي او سازانو تنظیمونه سوي. نو په دې پروګرام کې باندې په اخر کې په دغه موضوع خبرې کوم چې د خیبر پښتونخوا حکومت یا وفاقي حکومت د دې پوهنتون لپاره څه کومکونه کوي کنه او کنه کوي، نو د اثرات په تعلیم څه کې دي شي او په خپل اپ ملازمانو څه کې دي شي. دا د وایس اف امریکا ډیو پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. زه رحمان بندر یم، موږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
لمخه د دې چې د سرنکارانو سره خبرې وکم، په دې پروګرام کې زه تاسو ته لږ معلومات درکمه چې په خیبر پښتونخوا کې یا پاکستان کې هدفي وجنې چې دي څنګه سیوا شوي دي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو د سړنې اداره فاټا ریسرچ سنټر وایي په کال 2000 کې د کال 2019 په پرتله په قبایلي ضلعو کې په تشدد او هدفي بریدونو کې د 15 نه تر 30% پورې زیاتوالی راغلی دی. د ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزنامې وروسته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو شتون زیات شوی دی او تشدد هم روان دی. د دې لوز دامي وروسته وسلوالو خپل سیمو ته دغه سیمو ته ورغلي دي. خو په پاکستان کې په امنیتي ادارو او عام ولس بریدونه روان شوي دي. د یادې ادارې مشر منصور مسعود ډیوتا ویلي دي په دې سیمو کې تر 2013 حالات په قابو کې وو، خو د 2019 راهیسې په تشدد کې بیا زیاتوالی پیدا شو. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې هغه ویلي دي د طالبانو امریکایي ترمنځ د لوز دامي وروسته د وسلوالو سویلي او شمالي وزیرستان سنتر اتل بیا پیل شوی دی، ځکه چې په دغه لوزنامه کې دا شرط هم کې خودل شوی دی چې د افغانستان ځمکه به د بل کوم هیواد په ضد نه کارول کیږي. په پاکستان کې مطبوعات بیا وایي په دې ورستیو کې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د تشدد پیښې ښایي ترهګري مخ په زیاتېدو ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان او اکسپرس ریبوټ په خپلو اداریو کې د تشدد د دې پیښو ته ځای ورکړی دی. ولیکي ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان او بلوچستان، گوادر او اورماڼه سیمو کې شوي پیښې ښایي په پاکستان کې ترهګري دوام لري. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د یو افسر په شمول د شپږو کسانو وژنه او اورماڼه سیمه کې د 14 سرکاري او امنیتي ځواکونو په نښه کول دی وچې دا لوی پیښې دي. اکسپرس ریبوټ په خپل اداریه کې لیکلي دي قامته ویل شوي دي چې چین، پاکستان ایران اقتصادی لارا د هند اقتصاد ته خطر پیدا کوي او په دې پیښو کې د هند حکومت لاس لري خو په سرکاري توګه د هند خلاف تر اوسه کوم مضبوط او پیاوړی کیس یا ثبوت نه دی وړاندې کړی شوی. ورسپانه لیکي په وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو وروستو دغه سیمې صفا ګرځول شوي وي، خو بیا هم د 2013 راهیسې د ورسپانې په وینا کم نه کم 200 عام وګړي په هدفي پیښو کې وژل شوي دي. په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان وایي په حکومتي کچا د ترهګرۍ ضد جوړ پالیسو کې تسلسل نشته دی. په وقتی توګه د عملیاتو د لارې یوه ستونزه هواره کړل شي خو مستقل حل یې نه لټول کیږي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل اداریه کې لیکي کوم ډلو چې د دې پیښو ذمواري منلې ده لوړاندې د حکومت د سار لاندې دي او بیا په استخباراتي ادارو هم پوښتنې پورته کیږي چې ولې د دغه ډلو په مخنیوي کې نه دي بریالي شوي. بلې خواته هم پرون د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید ویلي دي چې د افغانستان او ایران سره په شریکو پولو د ازغن تار لګولو کار به سخت کال مکمل شي او وایي د بارډر لګولو سره به د پولي د امنیت په ساتلو کې مرسته وشي او د خلکو غیر قانوني تګ راتګ به هم د سار لاندې راشي. د خبره نوموړي بیګا نه وخت کراچي ښار کې د صحابیانو سره د لیدنې په محل کوله. پاکستان کال 2019 کې د افغانستان سره په ګډه پولي د ازغن تار په لګولو کار پیل کړی وو چې مقصد یې د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول وو او په پخوانو قبایلي سیمو کې امنیت ټینګول وو. خو څېړنه وایي په کال 2019 پرتله 2020 کې په پخوانو قبایلي سیمو کې د تشدد کچا لا نور هم اضافه شوې ده. هم په دغه سیمه کې د پښتنو د حقونو لپاره کار کوونکي تحریک پښتون ژغورنې غورځنګ سوسو ځله په حکومت ټکونه کړي دي. په دغه سیمو کې د حکومت مخالفین یا هغه خلک په نخښه کړی کیږي کوم خلک چې د حکومت په ادارو باندې د هغو د غیر قانوني کارونو لپاره یا ګامونو لپاره تنقید کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او نور وخت په وخت په جلسو کې ویلي دي په دغه سیمو کې د خلکو هدفي وجنو لړۍ روانه ده. خپل دغه سیمه نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم سو ځله د دې هدفي وجنو مخالفت کړی دی او وایي چې حکومت خلکو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. هغه نیخ په نیغه د پوز په اداره د خلکو په وجنه تور لګولې دی. د پاکستان پوز د دین انکار کوي او وایي په دغه سیمه کې د خلکو د حفاظت یا بندوبست لپاره موجود دی او د ترهګرو په ضد ګامونه اخلي. د پوز وینا دا هم ده چې د ترهګرو ته ماتې ورکړې ده او په پات ترهګرو باندې نظر ساتي. اوس د دینه پرته کوم د افغانستان خبرو وکړو. په افغانستان کې هم په تیر 100 میاشتو کې په هدفي وجنو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تیر 100 میاشتو کې په افغانستان کې یو شمیر عام وګړي وژل شوي دي او یو شمیر عام جوړل شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي دي چې په یادو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې تر مخه د ځای په ځای شوي ماینونو، چسپکي ماینونو، د ناصرګند وسلوالو په بریدونو او پر کورونو د هاوان مرمۍ لګیدو لامل په ارزګان، کابل، بغلان، ننګرهار او هلمند کې اته غیر ملکي وګړي په تیرو 100 اونو کې وژل شوي دي. د بشری حقوقو کمیشن د ملکی وګړو خوندیتوب په هدف پر خېلو لورو غږ کړی دی چې بشر دوستانه نړیواله حقوق رعایت کړي او یو ځل بیا د زرته زره د تاوتریخوالي کمیدو او اوربن ټینګار کړی دی. په افغانستان کې پروستیو کې هدفي بریدونه زیات شوي دي چې په نتیجه کې حکومتي چارواکي د بشري حقوقو مبارزین او خبریالان وژل شوي دي. طالبان البته وایي په دغه بریدونو کې دوی لاس نه لري خو چارواکي ذمواري پر طالبانو وراچوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي درشتنه وجل شوې دي. دغه اداره وایي په هیواد کې هدفي وجنې تر 13 کلونو 50% زیات شوې دي. د دسمبر په 17 هم د افغانستان په شمال ختیځ ولایت کاپیسا کې د ښځو د حقوقو مبارزه فرشتہ کوهستانۍ لخپل یو ورور سره یو ځای ناپیژندل وسلوالو وجلې وه. تر اوسه یې ذمواري کمیډلې په غاړه نه ده اخیستې. د دسمبر په 17 هم په کابل کې د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د غیر سرکاري ادارې مشر یوسف رشید لخپل ډرایور سره یو ځای په ډزو وجل شوی وو. د افغانستان کې د امریکا خصوصي استازي د افغانستان د امن لپاره د خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د دغو کسانو د وجنو په اړه په ټویټر لیکلی وو. د یوسف او فرشتې په څیر کسان د هرې ټولنې لپاره اړین دي. دوی د ټولنې د وجدان یعنی ضمیر په څیر دي او د ټولنې زړه ژوندی ساتي. دوی باید ویره ونه لري، ونه ګواښل شي یا تر دې بدتره ونه وژل شي. یوسف یو وطنفال وو. هغه د خپل وطن د لاخه کېدلو ته ځان جوړ کړی وو. هغه د سولې او پرمختګ لپاره کار کاوه. هغه د ټولو خواو د شکایتونو درک درلود. د خبرې هغلی زلمی خلیلزاد کړی وی. د حکومتي چارواکو د بشري حقوقو د فعالانو ترڅنګ په افغانستان کې پرستیو کې ګڼ شمېر خبریالان هم په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په دې کې په غزنی کې د رحمت الله نگزاد په نوم آزاد خبریال هم وژل شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې پر وروستیو هدفي بریدونو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په تیرو تقریبا دوه میاشتو کې په دې هیواد کې 15 خبریالان وژل شوي دي. تر رحمت الله نگزاد مخکې په کابل کې د تلو نیوز خبریال یما سیاوش، په هلمند کې د آزادی ریډیو خبریال الیاس دایی او په جلال آباد کې د نیکاس ټلویزیون خبریاله ملالی میمن هم وژل شوی وه. او په دې وروستیو ورځو کې د آریانا نیوز خبریال فردین امینی په داسې حال کې بروختون کې ساور کړه چې غاړه غوسکړه شوی وه. د افغانستان د کورونو چارو وزیر مسعود اندرابی ویلی وو چې په کابل کې رسنیو ته په افغانستان کې د ورستو هدفي بریدونو پر طالبانو عقبې چې د طالبان دا کار کوي او وایي چې دغه بریدونو د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان هم تیار کړی دی. خپله د افغانستان مرستیال یا نائب صدر امرالله صالح هم په ورستیو کې په یو بیان کې ویلی وو چې په افغانستان کې د کلن چې طالبان قیدیان خوشی کړی شوي دي هدفي وجنې سیوا شوي دي. هغه د طالبان قیدیانو ته د بیان وو او ورته د تیزندۍ ورکولو خبر هم کوله. په دې موضوع زه د سړنکارانو سره خبرې کوم وار په وار. د افغانستان او بخید افغانستان او پاکستان د دغه چارو باندې نظر لرون کې په واشنگټن ډي سي کې میشت سړنکار او د پاکستان په واشنگټن کې په خوانی سفیر حسین خانی سره مې په دې موضوع خبرې وکړې. دا خبرې په اردو ژبه کې دي. زبا په اردو ژبه کې سوال جواب تاسو وړاندې کوم او بیا به د سره ور سره تشریح هم کوم.
اقانی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان افغانستان کے سرحد ڈیورن لائن پر دونوں جانب بہت عرصے سے ٹارگٹ کلنگ کا ایک سلسلہ جاری تھا مگر حالیہ دنوں میں اس میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے. تو یہ جو ٹارگٹ کلنگ کا شفٹ ہے ڈائریکٹ اٹیک سے, اس کے پیچھے کیا عوامل نظر آتے ہیں آپ کو؟
طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد وہ ایک بار پھر افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر فوراً قبضہ نہ بھی کیا تو انہیں ایسے حالات پیدا کرنے ہیں جس میں وہ اقتدار بعد میں سنبھال سکیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو نظریاتی اثر و نفوذ رکھ سکتے ہیں اور افغان سوچ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے ابھی سے مار دیا جائے. یہ ویسا ہی عمل ہے جیسا مشرقی پاکستان میں آخری دنوں میں ہوا تھا بنگلہ دیش بننے سے پہلے. اگر آپ کو یاد ہو تو 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی افواج ہتھیار ڈالنے والی تھیں, لیکن اس سے پہلے کسی نے بنگلہ دیش کے بہت سارے دانشوروں کو جمع کر کے مار ڈالا تھا تاکہ جب نیا بنگلہ دیش بنے تو اس کے پاس ایسے دانشور نہ ہوں جو سیکولر سوچ کو آگے بڑھا سکے.
دا حقلی حقانی نا اڑو منے تپوس ماداو کو چی حقانی سے تاسو سے فکر کوئی پخوا ہم دا پاکستان افغانستان دوڑو ترپون طرفونو ته هدفي وجنې کېدلې خوس په دې کې تیزی لیدل شوې ده په تیرو څو میاشتو کې. نو هغه ویل چې طالبان دا فکر کوي کچري د امریکا پوځونه له افغانستان وځي نو دوی به په حکومت باندې قبضه کوي او دوی ته چې کوم طاقتور سیکولر یا آزاد غږونه دي هغه ستونزې جوړولی شي, نو دوی د هغې د وجلو کوشش کوي. لکه دوی داسې کار کوي چې په وروستیو کې ورته بیا چیلنجونه نه وي. د هغه په خیال باندې داسې په بنگلہ دیش کې هم شوي وو چې بنگلہ دیش کله آزادېدنو هلته کې دانشوران استادان سیاسي سوچ لرونکي او سیاسي فکر لرونکي خلک چې دی هغه ووجل شو. د حقانی په خیال طالبان دا د راتلونکو ورځو چې کوم داغو اهداف دي دغه په خاطر کوي.
حقانی صاحب, طالبان نے کئی مواقع پر ڈینائی کیا ہے اس قسم کے ٹارگٹ کلنگ کو, جیسے آپ نے کہا بھی, مگر اور بھی گروپس ہیں افغانستان میں, تو آپ کو لگتا ہے اور لوگوں
کو یہ بات درست ہے آپ کی؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف طالبان ہوں, یہ متشدد اسلامی سوچ رکھنے والے دوسرے گروپ بھی ہو سکتے ہیں. میرا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں سیکولر اور لبرل سوچ آگے پروان نہ چڑھ سکے, پشتونوں میں لبرل نیشنلسٹ اور سیکولر سوچ کی جگہ ایک قسم کی متشدد اسلامی سوچ ہی ڈومیننٹ رہے, وہ لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں اور ہیں.
خو حغلی حقانی نے بیا ما تپوس کو چھ طالبان خو وقت په وقت دغه شان هدفي وجنو نه انکار کړی دی, نو آیا نور هم داسې دلې کې دیشی چې دغه مقاصد لري؟ نو طالبانو نو حغلی حقانی ول چې او ټیک دا ضروری نه ده چې واځي طالبان دا کار کوي, داسې نور تشدد باندې یقین لرونکي ډلې هم کې د شیدا کار بکوي او کوي بلګیا وي د حقانی په خیال باندې دا هغه پښتانه چې هغه لیبرل یا مترقی سوچ لري یا روخان فکر سوچ لري د هغه باندې تشدد چې دی کیږي او داسې افغانستان زمينه داسې جوړولو کوشش کیږي چې داسې ټولنه جوړ شي چې هغه کې تشدد یا په تندروي باندې یقین لرونکي خلک چې د هغه هغه غوړدل کې دي شي بیا د هغلی حقانی نما دا تپوس هم وکړ چې حقانی صاحب دا وخت د افغانانو خپل منځه بین الافغانی مذاکرات روان دي او یو داسې حکومت په اقلام غنګوسی کیږي چې ای کې د طالبانو د خوخي خلک وي یا د غو د خوخي مرزي چې کوم حکومت په نظریات هغه به شامل کړي شي نو آیا بیا دا نور ډلې سه اهداف تر لاسه کول غواړي کغه په خلکو حمله کوي نو د حقانی خیال دی چې نور ډلې داسې اهداف هم لرلی شي او دا هغه په خیال باندې کچری داسې خلک ووجل شي چې د هغو غږ چې دغه مترقی دی او روخان فکر دی نو هغه خلکو ته څوک چې دغه سوچ مخالفین دي هغو دپاره ځای او موقع سي واقعیږي خو هغه د دې سره اتفاق نه کوي چې ګنې یو داسې حکومت په جوړ شي د موجوده اوسني افغان حکومت په وخت کې چې ګری پای کې با د غیر ملکی یا بهر ملکی سفیرانو په خوخه باندې خلک ټاکل شوی وي او یو عبوري حکومت به وي یو موقتی حکومت به وي هغه له حقانی خیال له چې دې خبره سره اتفاق نه کوي
مگر جیسے ظاہر ہے افغانستان کے حکومت کے عہدیداروں اور طالبان کے درمیان بین الافغانی مذاکرات چل رہے ہیں اور کچھ ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے طالبان کی مرضی کی کوئی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسے جو دیگر گروپ ہے ان کو کیا نقصان ہوگا وہ کیا اہداف حاصل کرنا چاہیں گے اگر وہ اس میں ملوث ہے تو
بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مٹانا چاہتے ہیں جو نئی ممکنہ افغان حکومت میں کوئی کردار ادا کر سکیں اور جب پول چھوٹا ہو جاتا ہے لوگ جن میں سے منتخب کیے جا سکیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا چانس بڑھ جاتا ہے جو ایسے اقدام کے پیچھے ہوں ویسے افغانستان میں ایک حکومت کی موجودگی میں اس بات کا امکان مجھے تو کم از کم زیادہ نظر نہیں آتا کہ ایک نئی عارضی افغان حکومت یا عبوری افغان حکومت دوبارہ بنائی جائے گی جس کے افراد کو مختلف ملکوں کے سفارتکار چنے نہ کہ افغان عوام
مگر پاکستان کی جانب جو سرحد کے اس طرف ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ابھی ایک فاٹا ریسرچ سینٹر نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ 2020 میں ٹارگٹ کلنگز میں اضافہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان سے کچھ لوگ جو دہشت گرد گروپ ہے ان کے لوگ پاکستان چلے گئے ہیں تو وہاں بھی آپ کو یہی لگتا ہے یا کچھ اور عوامل
پاکستان میں بھی بنیادی طور پر یہ نظریاتی حریفوں کو مٹانے کی کوشش ہی ہے جو اسلامی متشدد سوچ رکھنے والے عناصر ہیں وہ پشتون علاقوں پر اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں دورنڈ لائن کی دونوں جانب پاکستان افغان سرحد کی دونوں جانب پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی اور ان کو وہ تمام لوگ دشمن نظر آتے ہیں جن کی سوچ قوم پرستی پر سیکولر نظریات پر یا لبرل نظریات پر مبنی ہے
بہت شکریہ حسین حقانی صاحب
بیا د هغلی حقانی نما دا تپوس هم وکړه چې دا خو یوازې افغانستان پلو ته نه کیږي نو پاکستان پلو ته هم داسې هدفي وجنې روانې دي نو ګنې د هغو اهداف یا د هغو چې کوم مقاصد دي هغه هم داسې دي کنه بدل کېدای شي ما ورته وویل چې په 2000 کې د هغه ځای چې کوم ادارې دي د هغو رپورټ داري چې په تندروي پیښې چې کومې دي په ځانګړې توګه دغه سیمه کې چې کوم هدفی وجنی ادارے مطابق تا دی چغه سی واشی ودی نو هغری حقانی ویل چی په پاکستان کې هم دغه تندروا وسلواله ډلې چې دی هغه خپل نظریاتي خلق چې مقابل کې دی ورته یا مخالفین دی دا غید ختمولو یا د وجلو کوشش کوي هغه ویل چې دغه سیمو پښتانه چې کوم سیمه دی په دې کې دغه تندروا نظریات لرونکو غواړي چې هغه خپل مرچ دی هغه برو ساتي او سیکولر او لیبرل خلق چې دی هغه ویل وی او او آوازونه خاموش کړی شي او وډرو ویلسن سنټر کې سرنکار هغله مایکل کوګلمن نه هم ماده ته پوسو کو چیرته تاسو څه فکر کوي په افغانستان کې چې کوم دا حملی دی سی واشوی پزنگڑی توگا حدفی حملی سی واشوی نو حاغم دی خبر سر اتفاق وکړه چې دا یو داسې پیغام ورکول غواړي چې هغه د خزو حقونه اظهار آزادی دا اظهار آزادی جمهوری ټولنا دا قبول نه دی هغه خلکو ته څوک چې دا وخت مذاکرات کوي په دې باندې هغه ویل چې
But clearly, someone is trying to send a message in the context of the targeted killings in Afghanistan. Someone is trying to send a message that, you know, the idea of women's rights, free speech, democracy, these things cannot be supported. And I think that this is essentially the Taliban staging a campaign to send a very strong message to Afghanistan that it's not going to compromise on issues of women's rights and free speech and democracy. In this very nascent but fragile peace process with the Afghan government. And of course, Taliban has said that it's not behind these, but naturally it would not admit to them. But I think that certainly there could be a variety of groups or individuals behind these attacks. But I think this is essentially an intimidation campaign by the Taliban to send a strong message about its intentions, which of course very much would go against what it says publicly, in which it has expressed support for the idea of women's rights and all, so long as it occurs within Islamic law. It's very, very troubling and so tragic.
په داسې حال کې هغه وویل چې په افغانستان کې دا وخت د امن یو پروسه روانه ده امپل روان دی خو دا وجرې چې کمې دي دا اشارې چې کمې دي دا یو ډیر سخت ټریجک هغه دوه ټکي استعمال کړل ټربلنګ او ټریجک یعنی دا پریشانه کوونکي دي او دا غمجن دي او دا فکرمندۍ وړ دي هغه وویل چې دا په افغان ټولنه باندې به د اثرات وي په افغان راتلونکي باندې به اثرات وي او دا د امن پروسې ته هم نقصان او زیان رسولی شي دا غل ما بیا بل تپوسم دا مو کو چیر سوک ته دی که څه هم طالبان وخت په وخت دین انکار کوي چې دا کار هغه نه دی کړی نو دبل چا دومره توان شته چې دا قسمه حملې وکړي نو هغه وویل چې دا نسبتا اسانه حملې دي دې لپاره کوم د زیات طاقت ضرورت نه وي د زیات غټ ګون ضرورت نه وي چا سره چې ټوپک وي یا لږ ډیر پلاننګ کولی شي هغه دا کار کولی شي هغه وویل کېدی شي دی کې داعش اسلامک سټیټ وغیرہ وغیرہ یا نور ګروپونه هم شامل وي خو د هغه مایکل کوګلمن په خیال سره د دې حملو نتایج چې دي دا ډېر خطرناک دي او یو ښکاره اشاره ده هغه خلک چې په افغانستان کې د ښځو حقونه نه مني هغه خلک چې په افغانستان کې د اظهار په ازادۍ یقین نه لري هغه خلک چې په افغانستان کې په جمهوریت ټولنه باندې یقین نه لري هغه دا کار کوي او دا یو ښکاره اشاره ده په دې حالاتو کې چې په افغانستان کې د امن پروسه روانه ده
The Voice of America, Diwa, social media, patada, at VOA Diwa.
Yeah. د دې دوالو نرستو مونږ په پاکستان کې هم د محترم صاد محمد خان صاحب سره خبرې وکړې څوک چې په خوانې پوزي چارواکي دي او د دفاعي چارو سلنکار دي صاد محمد خان صاحب البته فکر سده هغه په دې پښتو کې دا خبرې مونږ کړې تاسو په خپل ووره
صاد محمد خان صاحب د افغانستان پاکستان دوالو طرفونو چې دی په دې باندې په ورسته ورځو کې هدفي وجنې کم د چې ټارګټ کلینګز وای کنه دا سیوا شي ودی او تاسو سب پوسیبل ریزنز په دې شفټ کې وینای چې دا د ډایرکټ اٹیکس نه نه په نیغه چې حمله کمی کړي دا غي په ځای وس ټارګټ کلینګز دا سی های پروفایل پرسنلټی چې دی هغه کې ټارګټ کیږي تاسو دا څنګه وینئ دا هرڅه
ګوره دا د ټرر مختلف دغه دي قسمونه دي او دي چې کوم دهشتګردي یا کوم ترهګردي دي دا خپل فریقکار چې کوم دی هغه بدلی را بدلی حالات ته ګوري هغه سه دي حالات دا چې کوم دی خپل فریقکار چې کوم دی نو هغه بدلی را بدلی دا چې کوم ټارګټ کلینګ کوي دا زنه زبردا ګمان نه دي چې دا کوم مین یا کوم لوی مزاحمتکار دي لکه طالبان شو افغانستان کې دا داغي کار دي دا د وړو ګروپونو یو کم چې سپایلرز دي هغه ته موږ ویلو شو یا دا داسې طاقتونو په دغه باندې کار کوي چې هغه سپایلینګ هغه نه وړي چې افغانستان کې هغه خطا کې امن راشي دغه چې کامن راغلی نو افغانستان پر امن شو نو پاکستان پر امن کېږي دا باندې طاقتونو ته چې کوم دې منظور نه ده نو هغه دا وړو ګروپونو چې کوم دې لکه داعش شو یا دا داعش په شاته نور ګروپونه دي نو اغي چونکه دغه دغه ملري طاقت ملري چې اغي لوی بریدونو کی یا لوی کاروایانیو کی پس علاقه باندې قبضه او کی نغي دا ټارګټ کلینګز کوي اغي سر دهشت خوريږي خلکو کې نو امیدي پیدا کیږي چې کوم امن لپاره کوشش روان دي اغه باندې خلکو چې کوم دغه دې دا یعنی امید لري اوس اغه سر دغه لري چې د افغانستان ته یا پاکستان یا د خطه ته امن راشي نغي دا چې کوم دې ریسپانډنسي او تانګ راځي کې وی چې اغه نو امیدي اغه په عام ولس کې چې کوم دې خوراشي
جی
های پروفایل کلینګو کې
نو د تاسو څنګه ویل ممکن د تاسو د دلیل ټکوي او د طالبان هم وخت په وخت د دې انکار کړي دي خو تیر ورځ د افغانستان چې کوم نائب صدر دی امر الله صالح نو هغه په یو بیان کې هغه وخت چې کله دوه افغان خزینه جج وژل شوې په کابل کې نو هغه ویل چې را ڈیتھ پینلٹی پکار دا دا ہاوے کسانو لپارا سوکچ دا حملے کی او اغول چھ اسپیشلی فارمر طالبان پریزنرز اغول چھ طالبان پریزنرز چھ دا کلینا خوشی کول شو رشوی دی ٹارگٹ کلنگ کی اضافہ شوی دا نو دا اغو خو اشارہ نیخ پنی غا طالبانو تا تا دا ساد محمد خان سے
گورا امراللہ سارے چھ کم دے کنا اغا یو شدید طالب مخالف یو فکر لری یو تعصبی فکر لري هغه منه دغه اړخته د طالبان اړخته عام پښتون هغه چې کوم دی کنه هغه وته د ښه نظر باندې نه ګوري چونکه زما زما ذاتی یو هغه سره څه تعلق پیدا شوی دی او هغه ما سره د خپل دغه باندې هم هغه په دغه باندې بنیاد باندې د خپل تجزیه کوم هغه دا چې هغه دغه ډیسپشنټ ویو نه ده اگر طالب مخالف تھے نو اگر تاری اوشی کی چکم دے اگر مخالف مخالفت پکے کاری لگا مثال تا سر پاکستان اور ہند رکوما دل دسا کاروشی اگر ہندوستان کرے دے چھے ہندوستان کے سر اوشی اگر پاکستان کری نہیں دل اگر ہوتے کہ یو مائنڈ سیٹ چکل راشی اور یک دم الزام اولگی پبل دگا باندے طالبان زما پر خیال باندے دا مفاد کے ندی چاہی دا سے رقم دگاو کی حملیو کی اور یا عام الاس باندے داغه شیری کینیشی دغه باز وخت یرا پیدا کول د پرغی بیو حمله کوي او کې مرجو لزات وشي او د مخ خیال نه دی چې دا سپایډرز دی دا چې ټارګټ کیلینګز کوي چې امن د افغانستان امن چې ګم دی هغه کې سمره سلوکاوټ پیدا کیږي شي سمره بلاوی پیدا کیږي شي خطر دا پروسه کې چې ګم دی نو هغه کې خلل واچول شي د پاکستان د افغانستان چې کوم خبرې دي یا لاغه تعلقات یا هغه چې کوم حواله راغله دی هغه کې بدمزګی پیدا کی
ډیره زیاته مننه محترم صاحب محمد خان صاحب
مهرباني
اوس یو خو دا هدف یو جن روان دي بل خو کتا سو ګوري نو په افغانستان کې د امن پروسه روانه ده او د دې امن پروسې لپاره کوښښونه چې د امریکا کول اوس په امریکا کې نوې حکومت راغله ده امریکا د ډیموکرات ګوند حکومت په پدیلل کې سکوي په دې موضوع یو رپورت د ډیور ریډیو خبريالي منځ شهید تیار کړی ده امریکا به څومره سره زره له طالبانو سره د 2000 کال تړون ته بیا کتنه وکړي د پاکستان او امریکای اړیکې پر کوم لوټ لشي په دې اړه په امریکا کې میچ شروع کړي د نبراسکا پونتن پروفیسر شبیر جان احمدزی ویلی دی ولسمشر بایدن یا صدر بایدن تا د ترامپ او طالبانو ترمن سوی ترونیو لډیرو مهمو هدفونو څخه یو ده په دې رپورت کې نور سلنکارانو هم خبر کړی دی راځي چې د تګو نسو
د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل کار په لومړی ورځ امریکا د مخکینی حکومت او پخوانی ولسمشر ترامپ یو شمیر پالیسۍ لغوه کړې او د سیاستونو د بدلون په اړوند سو اجرایی فرمانونه هم لاسلیک کړل د امریکې د بهرنیو چارو لپاره نومول شوی وزیر انټونی بلینکن ویلی چې د طالبانو سره د تړون تبا لسره کتنه کوي په دې اړوند امریکې کې میش سیډونکو او د نبراسکا په هانتون پروفیسر اشیر جان احمد زایوای
زه فکر کوم ولسمشر بایدن ته د ترامپ او طالبان منځ کې ترون ډېر مهم فورن پالیسی هدف دی د نامزد وزیر د بهرنی چارو لپاره نومول شوی وزیر هم دا خبره تکرار کړې ده په تیر ورځې په کنفرمیشن کې دا هم ویلي چې د طالبان سره تړون ته به سره کتل کیږي او هغه هدف بالخصوص د تروریزم سره مقابلې لپاره یو څو پوځیانو پاتې کېدل او د تیرو شلو کلونو کومې لاسته راوړنې چې د هغې حفظول په د ده لومړیتوبونو کې وي نو دا په دې معنا ده چې دی به دی تړون ته لسره ګوري او چون څنګه چې د خلګلی بلینکن هم دا ویلې چې دی تړون ته لسره ګوري او هغه ماده ته ګوري ویني به چې طالبانو څومره وفا کړی د خپل وعدو سره او څه وعدې کړي وي او امریکا کوم وعدې کړي دا غي پوره کړی دي. نو دا پرې معنی دا چې دوی به د تړون ته هر اړخ ته لسره کتنه کوي او ګوري به چې دی کې د امریکا منفعت څومره دی، د دوی هغه قربانیان چې شوي دي په افغانستان کې د هغې پارزښت څومره لیدل شوی دی پکې او کوم لا سرونه چې دوی لري افغانان لري د افغانستان حکومت لري هغه پکې ساتل کیږي او کنه، او راتلونکي حکومت کې چې طالبان پکې حکومت مدغمیږي یا حکومت لري ځکه چې هغه به څنګه دغه لا سرونه تضمینوي.
کله چې له ښاغلي احمدزی څخه وپوښتل شو چې افغانان څومره ژر د دې بدلون تمه لرلی شي، نو هغه زیاته کړه
بده مرغه باید وای ما چې ډیر زر به توقع نه وي چې ورسمه بایدن خپل پالیسي په انسان په اړه ډیر زر اعلان کړي. کله چې میاشت تو میاشت درې میاشتې وخت دلته لکه ته په کورن کور کې هم دته کورنی موضوعات ډیر زیات حاد دي او مهم دي، د کورونا سره مجادله ده، اقتصادي رکود دی، نور عمومي بهرني پالیسي دا نړۍ سره بیرته راوبط جوړول دي. افغانستان د ټولو مشکلاتو یو وړوکی مشکل دی چې ولسمشر باید ورته ګوري. احمد علي زیات دی کې شک نشته.
بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هیله ښکاره کړې ده چې د امریکې د نوي صدر جو بایدن انتظامیه به سیمه کې د سولې او ثبات لپاره امریکا سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي او خپلې اړیکې به لا پسې وغځوي. خو د وډرو ویلسن نړیوال مرکز سیډونکو مایکل کوګل منوای چې د امریکای او پاکستان سړی اړیکې د طالبانو مذاکرات ته لکه نستور په دی خو یوار بیا خښوي وي او وس د جو بایدن انتظامی کې د اړیکې په هر لوري تللی شي.
اوس با ګورو چې د بایدن اداره د پاکستان سره خپل اړیکه څنګه ساتي، ځکه چې بایدن د اوباما انتظامی لاندې د پاکستان سره خورا بد تجربه لرله او لاګې وروسته چې امریکا د افغانستان سره خپل ډیر سرتیری وباسل، امریکا با تر کومه حده د پاکستان سره خپل اړیکه ساتل غواړي دا یو لویه پوښتنه ده.
خو په ډی سی کې د پولیټیکټ د سیړنې ادارې سیړونکو عارف الله انصار وایي چې د جو بایدن انتظامیه به له پاکستان سره په بیلابیلو موضوعاتو کې ښکیل وي.
اوس امریکای دیموکرات چې کم طریقې کار دی الګ بل شانی خو دې کې چې مونږ امید دی یا دا ایکسپیکټ کوو چې ریلیشنز دي هغه کې انگیجمنت به زیات وي، هغه کې چې ټرمپ صاحب کې اونو هغه چې کم خبرې اترې کېدل هغه لګېدل چې ډېر ایو موضوع باندې او افغانستان سره تړلی او چې هندستان والا خبرې راوم لول هغه کې چې کوم امریکای طرف ته پوزیشن او هغه تاسو ته پته دی چې دواړه ته ودونه هندستان او پاکستان چې کشمیر بارا کې خبره کوي نو علاوه بیا امریکا انوالو بشي. خو دا دی چې بایدن صاحب راغلي دي او چې کوم افیشلز دي چې ایڈمنسٹریشن الا کنفرم خو نه دي چې سٹیٹ افیشلز یا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس والا دي، هغه نه دغه څه پتا لګي چې اٹس گوئنگ ٹو بی ا ڈیفرنٹ بائی اپروچ.
کله چې له خاغلی انصار وپوښتل شو چې آیا غنی چې د امریکای لخوا د افغانستان د سولې خبرو ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد به پر خپل دندې پاتې شي، نو هغه وویل
هم سوال د دې باره کې اتر چې یو خو کنټینیوټي ای چې څنګه چې جنرال لوید هم د آستن اغم فوج کې پاتې شو د سنت کوم مشر او هغه د خطه نه ډیر خو واقف دی. خو چې کم از کم دا خلیل زاد والا خبره ده، دا الله زما خیال ما سره دغه خبره نه دی اوریدلې چې هغه پاتې شي. خدا چې کوي نو هغه کنټینیوټي خو ډیر خوي چې هغه کې هغه معاملات سره ډیر مطلب هغه ته پته دی. هسته خو ماته لګي چې دا لږ ګران ده او ډیموکرات پارټي سره خپل ډیر ایکسپرټیز دی او هغه کې دي چې غواړي چې خپل کس راشي چې کم معاملات باندې هغه امفسس کول غواړي هغه سه کسي چې هغه اپوینټ شي.
د طالبانو او امریکا د دوهې تړون لمخې ټول امریکایي ځواکونه تر سګنی مېل افغانستان څخه وځي او طالبانو هم ژمنه کړې ده چې په بدل کې به افغان خاوره د تونلارو ډلو لخوا نه کاریږي، د تړون پسې طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونه لا هم دوام لري. دا مهال د افغان حکومت او طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، او افغانان هم په تمه دي چې د امریکای نوې انتظامیه به په تړون کې څه بدلون راولي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اوس د پروګرام په دې برخه کې خبرې کوو چې په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د پیښور پوهنتون چې کوم د تیرو لسو کالو راسي د مالی مشکلاتو یا چیلنجونو سره مخ ته، یو شمیر وخت په وخت په دې پوهنتون کې په دې مالی مشکلاتو باندې خبرې هم شوې دي، غوښتنې هم شوې دي. خو دا ځل پوهنتون دونه د مالی مشکلاتو سره مخ شوی دی چې هغه خپلو ملازمانو ته، استادانو ته، کارکوونکو ته تنخواګانې چې دي هغه نیمې کړې دي، پرې کړې دي. په دې تنخواګانو پرې کولو د ملازمانو باندې به اثر سکیږي، او د دې با په راتلونکو کې په پوهنتون اثر سوي. نو زه د دې په اول پوهنتون چې کوم پی آر او دی یا د مطبوعاتو د څنګ مشر دی دا سره خبرې کوم، او دا غین وروسته به د استادانو د تنظیم چې کوم دی سازمان د هغه د مشر سره خبرې کوم.
ګران اردوونکو، ما سره دا وخت د پی خبر پوهنتون پی آر او محمد نومان خان ملګری شوی دی. نومان خان، تاسو پروګرام په خیر علی وې.
جدیره مهربانی تاسو مینا تاسو دومره د پیښونو سره انفارمیشن تاسو خلی یو هایلایټ کوي، ماشاءالله یو انټرنیشنل لیول باندې تاسو ډیره مننه.
موږ اوریدل دي چې په پیښور یونیورسيټي کې بعضي استادانو ته، بعضي ملازمانو ته، او بعضي د لاندې گریډ چې کوم د گریډ 3 او گریډ 4 ملازمان دي، د هغو په اقلا ویل شي چې هغه ته تنخواګانې دادل نیمه ورکول کیږي. موږ سم پوه کړی دا ملازمان ته تنخواګانې نیمه ولي ورکول کیږي؟
جی بالکل، دا شرشو دي چې تیر کال جون 2020 کې زموږ په خونو سي چې کوم مالی خساره وا هغه تقریبا 350 ملیون وا. نو او د دې لچ کوم دي اوس 2021 جون پوري ایکسپیکټډ چې دا خساره 1 بلین تور سي، 1 بلین روپیز کا. وجه دا ده چې لس میاشتې یونیورسيټي بند وا، اکیډمیک ایکټیویټیز چې کوم دي هغه فزیکل یا آن کیمپس یا ان پرسن نو، نو سټوډنټ چې کوم دي اب کوړو لیکو. نو هغه وجه دا ده چې د سټوډنټ نو ریکوري نه شي د فی چکم بدی ورکول پټایم باندې، دین علاوه چکم ایگزامینیشن زو اهم پټایم د شي وی کړه، ماسترز دی کړه، بیچلر دی. نو یو مین ریزن دا دی چې ریکوري شي نه د فی د اکیډمیک اکټیویټیز. نو ځکه یو سی چکم دا ډیر خساره سره مخ شو، او دین علاوه د فیډرل ګورنمنټ چکم فند هو شي نو هغه هم پوره نه دی ملو شي په خبرو نو سیتا، او یو وجه دام دا. او بل دا چې دی پیری دی په خو نسې دا دا فیصله کړی دا چې مونږ به چې څومره الاونسمنت دی هغه نو ورته صرف بیسیک ته چې دا چا څومره جوړیږي هغه به ته ملاویږي د جنوري سلوي چې کوم دا، او باقي چې کوم الاونسمنت پاتې شي دی پیری، او چې کلم فندز حکومت چې کوم دی هغه ورکی په خو نو سې تا چې ګرانټ ملو شي نو هغه نه بعد چې کوم څومره دی دی او دا دی کلیر کړي.
نومان خان، که یو خبر لګ نور هم وضاحت وکړه چې دا کم کم ملازمان چې دی د یونیورسيټي هغه ته به یوازې نیمه تنخواه ورکول کیږي، په دې کې څوک څوک شامل دي؟
تقریبا جی ټول سټاف دی، الموست ټول سټاف دی، ټول سټاف دی، او دا هیڅ کم دی نو هغه او چې کم 17 ان اباو دی نو هغه ټول دی کمپلیټلی، او کمپلیټلی دا چې دا هغه الاون سیزم کا مطلب خو برابر دی. نو او یونیورسيټي سره چې کوم نن دومره پیسې نشته چې هغه ورته پوره کړي، او دین علاوه په تیر اوسو میاشت کې دا خساري د وژن نه د یونیورسيټي انټرنیټ چې کوم دی هغه هم د ایچ سی طرف چې کوم دی هغه بند کړی شوی دی دوه درې ځله، هم دغه د پیسو په وجه باندې چې دوی هغه د بل پیسې بنوي چې په ټایم باندې جمع شوی وي. نو لکه دغه ایشو چې دی یونیورسيټي سره دیږي، لکه دا خو خساره خو د ډېر ټایم روانه ده، خو چونکې دا 10 منث چې کوم د کووډ والا نو دی کی یونیورسيټي چې کوم دی هغه لکه ډیرا فینانشل چې کوم دی نو کرایسس کې رااله.
نو نومان خان، د یو وزنه اپشن وو ته تنخواګانو د کټکول نور اپشن دی جوسه سر نو چې پیسې پاکي بچکړې وي؟
نو دا څه دی چې زموږ د پخور نو سه سرویس او پنشن چې کوم دی نو دا یقینا چې یونیورسيټي کوم نه خپل جنریټ کوي خپل سورسز نه، نو او پنشن هم ډیر غټ یو لایبلټی دا ډیر غټ زوبر کوي د یونیورسيټي فنډ ته بجټ ته. نو او یقینا خلک ورډه کیږي هم لګیاري. نو لکه بس مین دغه داري چې نو سې سربل آپشن نو چې دا اناونسمنت چې کوم ایکسترا دا چې نه فل لدی نشته لپاره ورنکی لکه چې نه پوره کیږي د ټولو کنه چې نو او به چې کوم دی بس هغه سو مشکلات سره ستري سره کوشش کیږي په دا اټلیست پوه شي او باقي دا هغه چې کلم فنډز راشي او سونو او نو ان شاء الله بیا بکسي دا چې کوم دیوز دی کوم سم چې چاپاتري اناونسز د امپلایز هغه بوت بیا واپس ورکړي کیږي ان شاء الله
د دې نسومره پیسې بچي وي دی په یو میاشت کې یو میاشت پورې دا ورنکړي ملازمان ته
الاونس ورجی لکه ډیفیسټ خور روان دي ډیفیسټ خور روان دي کنه لکه خساره خو الډی دا څه شي لکه تقریبا څه چې ما وایي چې کلوزینګ کې جون 2020 کلوزینګ کې چې کوم دی نو تقریبا 350 میلیون چې کوم دی هغه کلوزینګ وخت کې هغه خساره وا خو بیا هم سناسو ترکی سره باندې سي چې کوم زنګړ میسیشن دی هغه کوشش کوي نو سي روانه چلیږي دا چې دغه شو چې دا کووډ سره 10 مانس نو بده کې یقینا حالات ډیر زیات دغه شو او بجټ چې کوم دی نو ډیر خراب شو نو بس اوس دا چې سترګي دي فیډرل ګورنمنت ته صوبایي حکومت ته چې زموږ چې کوم دا مشکلات دي کوم دا بجټ دي چې څومره موږ ته ریکوایرمنت دي نو پکای چې هغه ان شاء الله هوپ ته چې هغه پوره شي نو بس بیا ورته شي لکه دا هو اوپن وی هر څه مطلب بجټینګ هم دی نو سه اوپن وی او چې کوم ایکسپنډیچر وی هم اوپن وی پټ نه نو هر سرکاري نو بس دا دا چې بس امید دي چې فیډرل ګورنمنت او صوبای ګورنمنت چې کوم دی هغه موږ چې کوم دی وخت کې مشکلات دي یقینا هغه ته خبر رسیدلې موږ او امید لرو چې دا پرابلم سولف شي ان شاء الله
او خنومان خان دا خو څنګه تاسو مو ول دیو کال دا مشکلات روان دي کنه په خوا هم دا څه شي دي چې استادانو تنخواګان درول شي دي تاسو ول چې فیډرل ګورنمنت او صوبای حکومتونو دې خبر دینو تاسو فکس فکر څه کوي چیلنج چرته دی ولی یونیورسيټي ته پوره پیسې نه ملاويږي یو خو تاسو خپل فند چوي جنریټ کولو کې مشکلات دي د دې کووډ په ځوان دي خو دې علاوه نور ادارې هم یونیورسيټي ته پیسې ورکوي نو هغه د رابطه په منځ کې نشته لري سما کنه پای کې وخت لګي کنه هغه سم خبر نه دي
دا څه دي چې بالکل خبر دي هر یو څه اوپن دي یعنی په خبر پونځل چې کوم دی دا نه روزانہ نہیں کم از کم ویکلی میٹنگ اور رپورٹس کم دے ہائر ایجوکیشن ٹاؤن سبمٹ کی ہوئی اور باقاعدہ رابطہ کی ہوئی ہو لکا اس داسم دا چې مخکي اول ځان نه خبر سيزان نه یوازې وا نو ډېر چې کم فند او کم بجټ ملاوي دو پر سټوډنټ نو غیر شانتی صاحب اوس چې نور یو څه کولای شي نو خبر ده چې نو څه نور کولای شي چې سپیرا لکا زمونږ چې کم بچیان دي بچی دي هغه ته آسان شو چې نو لکه خو دا غي هم یو افیکټ شته دی د یونیورسيټي چې کوم بجټ مخکې ملاوي دی او اوس چې کوم ملاوي دی نو فرق شته دی او یونیورسيټي او زړه تاریخي یونیورسيټي دا او کافي غټم ده نو اخراجات هم هغه شانتې زیات نو دا هم مین وجوهات دي او پر دې هم چې لکه ګورنمنت هم سترګي چې بس هغه باقاعده چې کوم دی د دې سولوشن چې کوم دی هغه سره دی یقینا امید دي چې وبو شي د خیر
سمره طالب المان چې دی هغه فند یا دا غو نه ادايږي چې سمره کمی شي دی دا سمره ته ویل شي په کال کې
تاسو څه څه خو دې تاسو نشم ویل دي او جی خو لکه دا څه دي چې زمونږ تقریبا 17000 پلس چې سټوډنټس دي کړی نو ډیفینیټلی لکه د دې چې کوم ریګولر فور ایگزامپل مونږ ته سی ټوشن سی وغیرہ که حامل اوی نو یقینا هغه خو بیا زمونږ خو بیا چې کوم دې څنګه سره رواني سره هغه بجټ مې سره رواني او څه کوم څه ګراس مې لوشي خو بس دا چې دا دې نو په څنګه راغی صرف بیسک پیتا او حالات داسې څنګه راغلل دا صرف د لس میاشتو پروژه باندې د لس میاشتو اکیډمیک اکټیویټیز چې کوم دی هغه آن کیمپس نو هغه څه آنلاین وو څه دغه وو بس هغې سره لږ داسېنتي پرابلم راغی
نو مان خان ستاسو سره ټول سټوډنټان تاسو وچ ول زر دي کنه یو سټوډنټ یا طالب علم ایوریج یا اوسطن څونه د یو سیمسټر پیسې ورکې یا د یو ډیګری
دیکھی خو داسې دي چې ټول خو فیس نه ورکوي ځکه چې دیکھی سکالرشپ سم راشي هغه چې کوم مونږ سره سي اکی چې کوم باقاعده ډیفرنس سکالرشپ سي د حکومت طرف نه نو هغه هم اویل کوي او پرسنل سټوډنټ چې نو هغه ډیپینډ کوي لکه مورنینګ یو شانتي دی او ایوننګ کې کوم دی هغه بل شانتي سیل باندې کنه او ایوریج کوم دی هغه تقریبا دی یو سیمستر 37,000-38,000 خو شانتي جوړیږي.
او تاسو په همتون کې ټول ملازمین څومره دي دا خپل شمول
زموږ کوم ټیچینګ سټاف دی نو هغه اراوند اباوت 600
حاجی
او دغه شان چې کوم دی نور امپلای چې کوم دی کلاس 3 کلاس 4 نو هم دا ټول زموږ کوم دی ایوري ستاره هم دومره دی. ها
او د استادانو تنخواګان صرف کټ شوی دي کنه پدې کې د مینجمنت هم شامل دي پدې کې
څنګه چې زه په خنډه وړم په نشته
د دې کې وځي د استادانو د لاندې طبقه ملازمین چې دا غو تنخواګان بیسیک تنخواګان په ټول کې کنه مینجمنت هم شامل
دي
قانون شامل دي.
جی جی بالکل 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 داغی تو ہم چیزیں وہ بیسک پہ او دادا چی لکه سوم پاتیشو لکه اوسم خبر روان دي کنه جی او که سوم دا لکه فل داس نه چی فل تر حاکت کی لکه مطلب بیسک پہ ملا دی جی شو جی لکه اوس ہیلتھ الاونس تے یا ٹرانسپورٹ الاونس تے او یا هاوس رینټ دی نو دغه څه مې څنګه فلال کټکړي دغه چې دا ډېر غټ یو بجټ یو غټ غټ اماونت جوړی کړی دی نو اوورال نو بیسیک سیلری چې کوم ده په هغه ټول ته ملایږي هغه دا نه چې چا پلایږي چا ته بالکل نه ملایږي دا څنګه ده چې لکه ملایږي ټول ته خو بیسیک دی.
او یو اخرې ته پوسټ کوم چې تر کله پورې تاسو امید کوئ چې د یونیورسيټي ته فاندز راشي او بیا د خاګانې چې کم کړي دا هم ورکړل شي
زموږ خو جی زموږ خو امید دوم دغه دی چې مطلب لاخو یکم تکولا رجسٹری لکه نن دا ری 23 تاریخ ته دو یکم تکولا رجسٹری نو امید لرو چې ګورنمنت چې کوم دی پرې باندې غور وکړو کی او دغه مسله چې کوم زموږ حل کیږي چې دې کې ډېر داسې خلک چې هغه صرف د سلوي تناسو د تاریخ حاجات د زیاتې لپاره لکه هغه فهم دي چې دا ری بچي وی دا ری نور دا ری د پنکې د هرچا ایکسپندچر پورې او دې داسې چې هغه صرف هند تو ماوتي هغه صرف د سلوي تناسو نو امید دی چې ګورنمنت چې کوم دی نو هم په دې وی کې زموږ را پرابلم سال دي او څنګه ځان پوره ملو شي دوه چې لکه حکومت یونیورسيټي کوم دا څه کړی دی د بیسیک پی والا دا خو د شته بجټ تا او شته د پیسو سره دی په اکاونټ کې په بانکونو کې دی دا دې ته کتلی دی او دا څه څه لیکل دی نوټیفیکیشن کړی دی اوپن دی کنه چې هر څه اماونت چې کنفیګر دی هغه اوپن دی خو امید دا دی چې لا خو رجسٹر دی نشته کړی دی نو ګورنمنت چې کوم دی دا فنډ ورکي او دا مسله حل شي چې راتلونکي ته به تر پورته حقانه ملو شي.
نومان خان ډیره مننه چې موږ ته موخره کو ډیر شکریا تاسو
شکریا جی ډیره شکریا مهرباني ثانک یو ویری مچ.
ګران اردوونکو دا وخت ما سره د پېښور نه د پېښور په هندون د استادانو چکم اسوسییشن دی د هغه صدر ډاکټر فضل ناصر صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب پروګرام کې ته بخیر علی وې
ډیره مننه.
اول خورا تخپل غبرګونو خې استادان یا ملازمین په دې امر باندې سغ برګون خای چې په پیښور په هنتون کې با راتلونکو تنخوا چې دا ملازمین ته یا استادان ته یوازې بیسیک یعنی بنیادی تنخوا ورکول کیږي پای کې اضافي الاونسز چې کم دي یا نورې پیسې دي هغه به کټ کیږي په دې باندې تاسو د استادانو غبرګون سره
ډیر مننه. یو خو دا څه ده چې دا ټول چې زموږ کوم امپلایز دي د کلاس 3 کلاس 4 او کلاس 1 استادان یا اډمنستریشن والا دي ته تنخواګانې به صرف ورته بیسک تنخواه ملاویږي. دا ګریډ 17 او اباف چې کوم خلک دي خو بیا هم تنخواګانې لري چې ګزاره به وکړی شي او چې کوم دا لاندې کلاس 3 کلاس 4 والا ملازمین دي هغه تنخواګانې خو ډېرې کمې دي نو هغه خو دې توان نه لري چې خپل کم روزمره ضرورت یا تعلیم د ماشومانو یا د هغوی د صحت یا د خوراک سکات هغه توان نه لري چې دغه سیلري کې به دا پوره کړی شي. موږ دې وخت کې په خبر یونیورسيټي کې تقریبا 200 ملازمین دي په دې کې شپږ سوه استادان دي او دا نور بقایا شپږ سوه دي د اډمنستریشن کې دي او 50 کې ته ملازمین او دا بقایا 1500 چې دي نو دا تقریبا تر کلاس 3 کلاس 4 ملازمین دي. د موږ په دې اړه باندې خپل دغه د تنظیم میټینګ راغوښتو په هغه باندې بحث وکړو بیا موږ د واټساپ مرسته سره ملاو شو او په راتلونکي شروع په ورځ باندې د بود ورځ باندې موږ خپل جنرال باډي کال کړی دی چې په دې باندې موږ بحث وکړو چې آیا موږ به مخ صدامونه اخلو دغه خو موږ ته پته ده چې وجوهات یې څه دي وجوهات ته اوس نه دي دا د تیرو لسو کالونه دا مسله پیښه ده او وقتاً فوقتاً موږ صوبایي حکومت او کنسلټیو حکومت ته هغوی دواړو ته بارها موږ خطونه هم کړي دي موږ سره ملاقاتونه هم کړي دي خو هغوی په دې باندې څه غوږ ښکر نه دی لکه او حکومت موږ سره دمون د اویا کالو غړي یونیورسټي سره هېڅ حکومت نه دی کړی او نن موږ په دې نهج باندې یو چې موږ تنخواګانو فون نه لرو او راتلونکې میاشتې هغو خلا بیا هم ډېر خبرې کېږي راتلونکې میاشتو کې راتلونکي وخت کې کېدېږي چې
بالکل ناصر چیلنج سره مخ دی نو دا یو تاریخی پوهنتون هم دی نږدې 14,000 طالب علم پکې سبقونه وایي نو څه فکر کوي ولې داسې د معاشي چیلنجونو سره مخ پاتې کیږي په دې باندې تیر شوی حکومت کې هم په وسلي کې هم په صوبایي او افاقي کچه باندې دومره چټک ګامونه نه پورته کول کیږي روان سړي څه فکر کوي ډاکټر صاحب
دا څه د دې دی چې دا ما تاسو یې چیر نه سو کال نه مونږه دا خبر راتل روانه چې یونیورسيټي ته به دا مسائل راځي او هغه راځي شو ورته د دې وجوهات کومه وګوري ډېر دي د ہائر ایجوکیشن پر فنڈ کی پر بجٹ کی کٹوتی دی وقت پاکستان کی 1.7% 1.7% سے دینو آغا دے جی ڈی پی وت ایلوکیشن دے حالانکہ پر انڈیا کی سے دینو آغا 4.62 دے دا سے پر سری لنکا کی 15% دے دا سے پر بنگلہ دیش کی 0% جی ڈی پی وت بجٹ مختص کر شو خزم بد قسمتی دارا زمین پرایورٹی چې ده نو ہائر ایجوکیشن نه دي او صرف او صرف موږ ته یو اشاریه و په صدا بجټ الوکیشن کړی دی وقتاً په وقتاً په دې تنخواګانو کې مختلف ادوارو کې سیلری انکریز شوی دی په بجټ کې تر 50% او پینشن کې دا 50% بیا 50% نه په تنخواګانو کې شل 50% اضافي شوی دی په هغه مت کې وفاقي حکومت یونیورسيټان ته یو روپۍ هم نه دا ورکړي د دې نه علاوه صوبایي حکومت په 2012 کې او بیا په 2014 کې د یونیورسيټان لپاره قانون اکټ پاس کړو د اسمبلی نه او پاره کې دا چې کولم چې په خبر یونیورسيټي کې مخکې به دي افیلیشن الحاق ورکړو پرایویټ کالجونو لا یا ډومین کالجونو لا په ټول صوبه کې دا هغه قانون سازه پیخور یونیورسٹی اس صرف پیخور ڈویژن کے الحاق ورکوی پرائیویٹ او گورنمنٹ کالجوں لا دغه چې کوم د زنانو کالجونو دی په پیخور ډیویژن کې هغه هم پیخور یونیورسټي نه وابسته دي شو وومن یونیورسټي ته ورکړل را دې نه علاوه چې کوم بی او ایم ای د پرائیویټ امتحان نو هغه هم د ټول سیدین امتحان هغه څو به تقریبا یو نیم لاک پورې سټوډنټان اپیر کېدل اوس د بدقسمتۍ نه هغه د غره کم شو او شل زره تر راغې نو دا ټول سیزنه دا ټول عوامل چې دي د یو ډیر غټه مسله په خبر په هنتین ته جوړ کړله او د دې سره سره چې نوې استانې د کړې شوې د پاره کې کتا سو ګورې مخ ته په صوبه کې سلور غټې یونیورسيټان یو ګومل وا یو چې د انجینرینګ یونیورسيټي وا یو په خبر وا یو اګریکلچر یونیورسيټي وا اوس دې وخت په صوبه کې پینځه یونیورسيټان دي او عمفان هغه آی ټی سی چې کم بجټ او هغه کم کړی شو نو تاسو په خپل اندازې ولګو چې دا ټول عوامل چې رایوز نشي نو دا هغه فاینانشل کرایسیس چې ورته موږ وایو دا هغه تر ورته مخ او موږ چې په یونیورسيټي کې به هم داسې سمیس مینجمنت شو خو په دومره لیول نه دی چې دومره فاینانشل موږ ته کمی راشي جی
تاسو ډاکټر صاحب د اخیری ټکي چې ویلو دا ډېر اهم دی کنه او د دې کې ډېر خلک سوالونه کوي چې په پاکستان کې خنوروم په هندونو دي سند کې بلوچستان کې پنجاب کې خپل خیبر پختونخوا کې یوازې په خبر په هندون کې ډېر کلونو راځي دا مالی مشکلات چې دي دا سلسله نه ختمي روانه ده نو تاسو دې څنګه ګورئ دغه وسوسه چې د خلکو په ذهن کې ده دې څنګه ګورئ
گور جی پر سندھ کی اور پنجاب کی صوبائی حکومتوں نے ہم گرانٹ ورکی خپل یونیورسٹیانو تا د بد قسمتۍ نه د زموږ صوبایي حکومت مونږ له ګراند نه راکوي. صرف دوه درې میاشتې مخکې مونږ ته جنین سوه میلیونه ګراند منظور کړی شوی او په هغه کې یو نیم سل راکړی شوی دی او سل نه دی راکړی شوی. دې نه علاوه تاسو ته زما وګورو چې پېښور یونیورسټي کې مخکې اسلامي کالج د پېښور یونیورسټي سوه، انجینئرنګ یونیورسټي د پېښور یونیورسټي سوه، اګریکلچر یونیورسټي د پېښور یونیورسټي کالج و. دا په 1982 کې او په 1988 کې اوس اسلامي کالج په 2000 کې زمونږ نه جدا کړی شو او یونیورسټیان یې کړی. دغه زمونږ چې کوم ریسورس وو هغه زمونږ نه ریسورس جنریټ څنګه اسټ چې زمونږ تقسیم وا زمونږ ځمکه زمونږ واغف کړل نو د دې وجنه هم په پېښور یونیورسټي او دا چې کوم لایبلټی دا پینشن دی هغه په پېښور یونیورسټي دی. نظامونگا کے کم ایسٹس ٹو اگر ڈیل ورکل اور کم لائبلٹی اور میں پتہ خبر یونیورسٹی باندھے دا دا ہم یو ڈیر اگر ہوا جڑا کہ کم زمین دا فائنینشل کرائسس دے جو انکڑی دی. جی
ڈاکٹر صاحب تاسو ول چراتن کی دا شروع پرز با تاسو غونډ کوي جنرال باډي کنا نو پدې کې یوازې د استادانو جنرال باډي کې دن کې دا کنا دا د گریډ 3 دوا یا درې چې ملازمان دي دا هم د سره شامل دي.
زمون خو خپل جنرال باډي د استادانو راغوښته دا فورډې نه علاوه مونږ یو غټه کمیټه هم جوړ کړې ده چې پاره کې کلاس 3 والے به هم کلاس 4 والے به هم او اډمنستریشن سټاف والے به هم اور دین علاوہ زمونگا چھے کم وفاقی تنظیم دے فقواسا فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹی سٹاف اسوسیشن باغوی ہم مونگا یا غنڈا را غخت دا دا گل پا رزبانی چھے مونگا کینو اور زکر چھے دا مونگ تخوص دا مسئلہ را پیخا خو اسلامی کالج و گومل اور اگریکلچر یونیورسٹی دا دا مسئلہ را روانا ہے نو ادا مونگا کینو اور پا دے باندے با بحث کو چھے مخ کے و مونگ تا سکول پکاری لکه چې دا څه دا بنیادی څه چې دا او یا پښتو کې چې پرب د یو لاس نه شي دي موږ به هم سخت قربانیان ورکو یونیورسيټیان هم بس دا غوښتي چې په ګامونه به اخلي دې اړخته او حکومت به هم موږ له لاس راکړي لکه چې تاسو وګورئ دلته ګورنمنت کالجونه هم دي په دې صوبه کې او ګورنمنت کالجونه یو ګورنمنت کالج هم په سرپلس کې نه دی راغلی ټول فائنانسز صوبایي حکومت برداشت کوي. مخکې ورځ کې یو رپورټ راغلی داسې یو کالج په کوم شته چې په یو طالب علم باندې 8 لک روپۍ خرچ راځي او هغه 8 لک روپۍ په طالب علم کې خرچ بیا صوبایي حکومت ورکوي. نو نه هغه موږ وایو چې دا کم چې په خبرې یونیورسيټي دا هم سرکاري اداره ده نو پکار ده چې حکومت دا اون کی او دې سره مرسته وکړي. جی
هو ډاکټر صاحب زه تاسو ته خبرونه چا کوم اندازه لګوم دا چې ډېری مسلې روانې دي په یو وخت باندې او د حکومت او یونیورسيټي کې خپلات پیسونو مس منیجمنت په نړۍ کې هم داسې سرکاري په هندونو نوي چل تکي حکومت هم پیسې ورکي ګرانټ سومر کول کیږي سکالرشپ سومر کول کیږي پیسونو مر کول کیږي خداسي د دومره غټه یونیورسيټي د لسو کالو مسلسل راځي د ځان او بیا د استادانو تمه پر کول خبر ډېر دا ورزل کیږي. نو تاسو سره آپشنز چوایسز څه دي چې وس راتلونکو غونډ چې کوي په دې کې بس څه توکو باندې څه پوینټونه باندې غور کوي
ګورې دي ما تاسو څنګه یو چې بس د حکومت بدا اون کوي او ون ټایم ګراند ورته یو خاص توګه باندې چې کم زمونږ د پنشن لایبلټی د پېښور یونیورسيټي دی وخت سالانه 1.5 کروڑ روپے پنشن د امت خلکو ته پیمنټ دی. په دې کې 2.5 سوا امپلایز د اسلامي کالج یونیورسيټي هم دي. نو موږ حکومت ته وایو چې تاسو موږ سره ون ټایم ګراند راکې چې زمونږ دا مسله حل شي. په یونیورسيټي لیول باندې موږ مینجمنت کوو موږ به امپروو کوو موږ به خپل امپلایز موږ خپل ریسورسز موبلایز کوو دا ټول سیزنونه به موږ کوو. امید دی حکومت سره زموږ خبرې روانې دي زموږ اساسنه سره سره هم خبرې شوې دي او هیله لرو چې دا مسله دې په یوه ورځ کې حل کړي. کدا حل نشوا نو بیا ظاهر دی چې موږ خپل جنرال باډي ته ځو چې دا هغه ځای نه کوم فیصله وشي ناغه به مونږه کو او مونږه چرې هم نه غواړو چې د کرونا د وژنې یاد تر اندرې له وژنې د مونږ د سټډیو د مونږ د ماشومان چې د طالبان مان چې دا سفر شوی دی مونږه بالکل نه غواړو چې دا هم په تعلیمي دغه کې سر رکاوټ راشي موږ وایو چې دا هم دغسې سموتلي چلیږي او زموږ به کوشش دا وي چې مونږ خپل چې کوم ریسپانسبلټیز بیا پوره کړو او زموږ پرایم ریسپانسبلټی د استاد دی سبق خاوندنه او مونږ چېرې هم نه غواړو چې د کورونا د وجې چې کوم ټایم لاس شوی دی چې زموږ د طالب علمانو هغه ټایم د مزید لاس کشي
ډیر زیات مننه محترم ډاکټر فضل ناصر صاحب چې تاسو د پیښور د پوهنتون د استادانو د اسوسییشن صدر یې موږ ته په دې موضوع وخت راکړ خبرې مو راسره وکړې ډیر شکر یې تاسو
ډیر مننه
تاسو په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
وزر نازر دې پروګرام کوربا پروډوسر رحمان بدر اخلم اجازه پر خیال ساتئ.